لاس پجیشوی دا سجی رادیو د دې صد خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه په افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیو خبري شي او په انټرنیټ کې په سجی رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو له تازه جزئیاتو خبرو چې په دې اړه ځینې پرمختګونه شوي دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له قسیم سولمل څخه.
لمړی همدا مهم خبرونه سرخطونه. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله وغندله. د ملي امنیت ریاست په بلخ کې درې سړی تښتونکي نیولې دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې لشتر لشه څلور وسلوالو د پاکستان پولیس ته نشته د هند په خاورې کې پر وی پوځي اډې ډزې کړې دي. دا هم پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی په کابل کې پرونی حمله په شدت وغندله. در خبر پانه د شغلی غنی په حواله وای پر بے ګناه خلکو داسې تروریستي حمله په هیڅ دین کې توجیه نه لري. په کابل کې تیر ورځ په یو رستوران کې 14 دوه تنه وژل او 15 تنه ټپیان کړه. په خبر پانه کې له طالبان سره د حکومت د سولې مذاکرو ته اشاره شوی. ولسمشر غنی په حواله ویل سوی چې د افغانستان د دولت او خلکو لپاره حق کسان د سولې په مذاکرو کې ځای نه لري چې بے ګناه انسانان وژني. ټاکل سوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د روان میلادي میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د خبرو تمرکز به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي وي. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت یا داعش د 14 وسلوالو د وشل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت ویان د توله خوګیرني ازادي رډو تو ویل چې دا کسان په چین ولسوالۍ کې د هوایي ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي.
تیرو څلور ساعتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې 25 داعش وسلوالو کې مرزوب له اړولې ده. په دغه بریدونو کې چې تیره شپه د چین ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ترسره شول، 14 داعش وسلوال وژل شوي دي او 12 نور ټپیان شوي دي.
په ختیځ کې د داعش پر ضد پوځي عملیات له 13 ورځو راهیسې روان دي. د ملي امنیت ریاست په بلخ کې درې سړي تښتونکي نیولي او د هغوی له منګلو یې یو 13 کلن ځوان خوشي کړی دی. د دغه ریاست په یو بیان کې راغلي چې دا تښتونکي د بلخ له شولګرې ولسوالۍ څخه د ملي امنیت موظفینو د عملیات په نتیجه کې نیول سوي دي. بیان سیاتوي چې د کسانو د تښتول سوي ځوان له کورنۍ څخه دغه د خوشی کېدو په بدل کې د 100,000 امریکایي ډالرو غوښتنه کړې وه. په بیان کې دغه تښتونکو د نیول کېدو نیټه نه ده یاده سوې. ټاکل سوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجه کې یو ورځنۍ لوبه وکړي. افغانستان له زیمبابوې سره د 5 یو ورځنۍ لوبې لړۍ پیل کړې ده چې د دې لوبو لومړۍ او دوهمه افغانستان ګټلې ده او نن یې درېمه مسابقه ده. د کرکټ بورډ مرستیال حاجي عزیز الله فضلي ازادي رډیو ته د نننۍ لوبې په اړه داسې وویل.
واکم د افغانستان د لوبډلې مورال خو پیلن ډیر کوي دی او نننې لوبي تمر ډیر شامه د ګډرو یو ښه خبره ده. د زموږ تر هغه لوبغاړي راشد ارمان چې دغه ویزه مخکې نه وسه دغه ویزه سوی دغه هم نیراوره شې دی د ټیم غړی دی. نو ان شاء الله ز د نن لوبي ته ډیر امیدوار یم او کچې ته نن دغه سیالي موږ ګټو نو د زیمبابوې سره د یو ورځنی سیالي سیریز هم د افغانستان په نامه کیږي.
نننې لوبه د افغانستان په وخت ماپښین په 3:30 بجو پیل شي. لشتر لژه څلور وسلوالو د پاکستان پولیس ته نږدې د هند په خاورې کې پر وی پوځي اډې ډزې کړې دي. د یو هندي مسول په وینا دوه بریدکونکي وژل سوي دي. مسلمان مشکوک یغیان د پټانکوټ په سیمه کې اډې ته نږدې سوي و خو ونه توانېدل چې هغې سیمې ته چې هلته جنگي هلیکوپټر ولاړ دي ورسېږي. پټانکوټ پر هغه لوی لارې پرته سیمه ده چې د جمو او کشمیر سیمه له نور هند سره تړي. د برید په داسې وخت کې سوی دی چې دغه دوه هیوادونو ترمنځ د سولې هڅې زیاتې سوي دي او نږدې اونۍ مخکې د هند صدر اعظم پاکستان ته ولاړی او له خپل پاکستاني سیال سره وکتل. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد څلورویشت هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده. د ائتلاف په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره سوه راغلی دی چې تلفر سیمې ته نږدې د داعش نه سنګرونه او څلور پلونه چې د ډلې ترې کار اخیست له منځه وړل سوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موسل ښار شاوخوا او همداراز رمادي ښار ته څیرمه سوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د سوریه په رقه ښار کې د داعش د تیلو زیرمې په نشه کړې دي. د حملې په داسې وخت کې وسوې چې د فرانسې دفاع وزیر په اردن کې هغه دې ته ورغلی و چې له هغه ځایه فرانسوي الوتکې پوځي عملیات ترسره کوي. اخوا عراقي ځواکونه وای په رمادي کې د خپل واکمنۍ کړې پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د منډلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د داعش تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې و آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنۍ له ویرې سپین بیرغونه پورته کړل او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له خپلو کورونو راووتل. د عراق حکومتي ځواکونو د تېر یکشنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان وکړ. رمادي د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د رمادي د پولیسو مشر ویلي چې د ښار د تلاشۍ او پاکولو په عملیاتو کې د داعش ډېرش مشکوک وسلوال چې غوښتل یې په عادي خلکو کې پټ سي نیولې دي. مصري چارواکي وایي د نیل په سیند کې د یوې وړې بیړۍ له ډوبېدو سره 15 کسان مړه سوي دي. د چارواکو په وینا ژغورونکو مړې له اوبو را ایستلې او روغتون ته یې لېږدولې دي. چارواکي زیاتوي چې ډوبې سوي کښتۍ د اوو کسانو د انتقال ظرفیت درلود خو 13 تنه پکښې سپاره وه. سعودي عربستان په بغداد کې 15 کال وروسته خپل سفارت پرانیست. سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت وتړه چې صدام حسین د کویت د نیولو امر وکړ. د عراق لپاره د عربستان سفیر سامر السبحان العربی تلویزیون ته ویل په عراق کې د عربستان د سفارت له پرانیستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانیږي چې د افراطي ډلو پر ضد همکاري وکړي. پخوا عربستان عراق تورن کړی و چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او همداراز انتقاد کوه چې په عراق کې له سنیانو سره تبعیض کیږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری مدودیف ویل اوکراین ته د ګازو بیه ټیټه کړې ده څو دا قیمت اروپایي بازارونو ته له صادرېدونکو ګاز سره نږدې سي. پخوا روسیې یو متر مکعب ګاز پر اوکراین په $210 پلوره او اوس یې قیمت $212 ته راکښته کړی. تر دې مخکې د اوکراین د انرژي وزیر ویلي و چې هیواد یې په دې شرط چمتو دی چې د 2016 کال په لومړیو درو میاشتو کې د روسیې ګاز وپیري چې نرخ یې په هر زر متر مکعب کې $200 ته ورسیږي. په اروپایي بازارونو کې اوس د هر زر متر مکعب ګازو بیه $170 ده. د اوکراین په تړاو په بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روسپلوه بیلتون غوښتون کې پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان سوی اور باندې مات کړی دی. د اوکراین پوځ پرون ویل چې د پنځم بل لورسي راهیسي په ختیځ شهر دونباس کې د دوی پر مرکزونو دوی حمله سوي دي. په دې حمله کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو بیلتون غوښتون کې ادعا کوي چې پرون د ختیځ شهر دونیسک پر یو کلی او هوایي ټکر د پوځ په حمله کې یو عسكر وژل سوی دی. بیلتون غوښتون کوي لیدي چې د اوکراین پوځ پنځشنبه راهیسې یو لسواره اوربن مات کړی دی. او د جرمنی په مونشن شار کې د ریل ګاډي مرکزی تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري لامل تړل سوی او پرون بیا پرانستل سو. خو چارواکو ویلي چې په شار کې وضعیت جدي دی. د مونشن د ریل ګاډي مرکزی تمځای او د شار په لویدیځ کې د ریل ګاډو یو سټیشن د نوي میلادي کال په شپه وتړل سو. د مونشن پولیسو له اسلامي دولت داعش سره د تړلو وسلوالو لخوا د انتحاري حملو د چيتي کوښ خبرداري ورکړ. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ځول شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه له تازه جزئیاتو خبرو. په دې خبرونه کې مو له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر هم اخیسته.
هغه شرایط چې مخالفین لري چې معقول شرایط او هغه به منل کېږي، غیر معقول او عملي نه او هغه باندې به ټینګار نه کېږي.
په خصوص کې دولتي عواید زیات شوي.
زموږ د دیار لسو د نبی المریس کال عایدات وسو یو شپیت میلیون افغانۍ، اما د دیار لسو څلور نوی کال راټول شوی عواید 908 میلیون افغانۍ دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې پکې په نری رنج متخصص ډاکټر شخیدل دی او تاسو ته معلومات ترکوي. تمه ده چې راتلونکي اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان استازي د درویو هیوادونو پاکستان، امریکا او چین له نمائندګانو سره غونډه وکړي او په دې غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي خبري وشي. له طالبانو سره د سولې په خبرو کې تازه معلومات له خپل خبريال اسد الله لودین څخه اخلو چې د ازادي راډیو د کابل استودیو را سره دی. لودین صاحب، تازه معلومات څه دي؟
ډیر مننه شیبر صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د سولې پاړه باندې یا په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې پاړه که څه هم ډیر پرمختګ نه دی شوی، خو افغان حکومت ویلي چې دوی چمتووالی لري دغه کومې غونډې ته چې په اسلام آباد کې د جنوري په 11مه جوړیږي، او د افغانستان لخوا به د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزی په دغه غونډه کې ګډون کوي. د پنځمې په ورځ شکل ولسمشر اشرف غنی د غونډې ته اشاره وکړه، نو هله مندې وخوده چې دغه غونډه به نتیجه ولري، او دوی له واضح پیغام او له واضح درې سره په دې غونډه کې ګډون کوي. هغه درې زاده چې د پاکستان سره موافقه شوه چې هغه طالبان چې سوله خوښون کې دي او هغه طالبان چې جنگ غواړي، د هغو طالبانو ترمنځ باید تفکیک او توپیر وشي. ولسمشر ویلي چې کوم طالبان چې سوله غواړي هغه سره به د سوله خبرې کیږي، او له پاکستان سره موافقه شوی هغه طالبان چې سوله خوښون کې نه دي، له هغه سره به په ګډه د افغانستان او پاکستان د حکومتونو مبارزه دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې یه کارپوهان یو موضوع یادوي چې د سولې په برخه کې دقیق ادرس افغان حکومت سره نشته. دوی وایي چې طالبان په څو ډلو، په ځانګړې توګه په دوه رسمي ډلو ویشل شوی، چې د یو ډلې مشري مولا اختر محمد منصور کوي، او د بل ډلې مشري هم مولا محمد رسول، چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ځان د طالبانو د بل ډلې رهبر اعلان کړ. طالبان وایي چې کارپوهان وایي چې همدې موضوع د افغان حکومت څخه د سولې ادرس ورک کړي، خو طالبانو په یو نوې خبره شوی خبر پانه کې چې غږی هم ورسره دی، د طالبانو د مرستیال مولا هیبت الله په حواله ویلي چې د طالبان رهبری په دې هڅه کې ده چې تر خپل منځ اختلافات یا موجوده سوء تفاهمونه لمنځه یوسي. او دوی وایي چې په دې برخه کې په دې ورسره کې د مولا اختر محمد منصور کسان فرا ولایت راغلي وو، او هلته علما سره یو ګډه غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې هدف هم دا و چې خپل منځي اختلافات د طالبانو هوار شي. دا چې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو حل ځلې څومره له دې سره اړیکه لري چې په اسلام آباد کې دوی له یو موقفه یا له یو دریزه د سولې په خبره کوي، ابسلور اخیزه غونډه کې برخه واخلي، دا تر اوسه روښانه نه ده. خو د سولې شورا او دغه راز ځینې نور کارپوهان او د ملي شورا یو شمېر غړي په دې تاکید کوي چې طالبان باید تر خپل منځ اختلافات له منځه یوسي، او دغه کومه څلور اړخیزه غونډه چې کیږي او کوم چوکاټ چې رامنځته شوی باید له دې نه ښه استفاده وکړي، او دوی په یو پیاوړي دریس سره هلته برخه واخلي تر څو خپل موقف او شرایط روښانه کړي. او د سولې مهم ادرس هم چې دوی دي، د دوی له حضور پرته به د سولې خبرې هم نتیجه ورنه کړي. بل لور ته په ملي شورا کې هم نن دا موضوع راپورته شوله. د ملي شورا بحث شو به وړاندې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبریده. د ملي شورا د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر ویل چې سولې اساسي شرط باید وي چې اوربند وشي. دوی د کابل د تیرې ورځې یا د تیر ماښام حملې ته په اشاره ویل چې دا سره رقم د سولې خبرې دي، چې هلته د سولې د خبرو یادونه کیږي، هلته څلور اړخیزه غونډه یادونه کیږي، او اوربند تر اوسه نه دی شوی. د دوی او د عام خلکو غوښتنه دا ده چې د سولې له خبرو مخکې یا د سولې د غونډې مخکې باید په دې توافق وشي چې په افغانستان کې جنگیدونکي وسلوال مخالفین باید اوربند ته غاړه کیږدي، او بیا د سولې خبرې هم کامیابېدای شي. خو معلومه بشي چې د سولې په اړه د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه چې د جنوري په 11مه کیږي نتیجه به ورکړي، او کنه وایي دغه غونډه به د دې باعث چې په افغانستان کې اوربند وشي، او که بیا هم د تیر په څیر نتایج ونه لري او افغانان به بیا د جګړې په اور کې سوځي.
بلې، لودین صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د مولا اختر محمد منصور استازي یو اعلامیه استولې ده، او په هغه کې ویلي دي چې دوی غونډه سره کوي څو د طالبانو خپل منځي اختلافات هوار شي. تیر ورځ د طالبانو د بلې ډلې مولا محمد رسول ویاند عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته په پراکې ټلیفون کړی او ویلي و چې دوی په کوټه کې د طالبانو له دې بلې ډلې سره په خبرو بوختي، او غواړي چې خپل اختلافات اړخته کې ورځو. کابل ته له کابل خوشحال خلیل په ټلیفون را سره دی. خلیل صاحب، زما د همکار اسدالله الدین څرګندونې مو واورېدې چې ځینې کسان په ولسي جرګه کې هم دا انتقاد کوي چې باید اوربند وشي او بیا د افغانستان حکومت مخته لاړ شي او د سولې خبرې پیل کړي. تاسو څه نظر لري؟ بلې، فکر کوم ټلیفوني رابطه مو له کابل سره نه ده ټینګه شوې. خلیل صاحب، تاسو زما آواز اورئ؟ بلې خلیل صاحب، تاسو زما آواز نه اورئ؟ بلې لودین صاحب، تاسو اوس هم را سره یاست؟ بلې لودین صاحب،
بله او
لودین
بله زیم
بله کبیر ته بیا هم د دې سولې خبرو تراشو دا ولسی جرګې کې کوم کسانو انتقاد کړی دی چې باید لومړی وربند شي نو خبر خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده د څلور اړخیزه غونډه په دې باندې خبرې کوي چې آیا له طالبانو سره خبرې وشي و نه شي په کوم شرط خبرې وشي آیا وربند وشي او فکر نه کوي چې د وربند مسله باید په هغه وخت مطرح شي چې په هغه غونډه کې طالبان خپل حضور ولري
دا موضوع که څه هم له وخت مخکې د اوربان لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه اوربان به هغه محل کې چې طالبان په دې غونډه کې برخه اخلي خو یو انتقاد په افغانستان کې اومده داده د ملي شورا غړي همیشه مطرح کوي عام خلک مطرح کوي د نظر خوندار مطرح کوي چې کله هم کوم پاکستانی چارواکي کابل ته سفر کوي لکه چې تیرونه د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف کابل ته سفر درلود له هغه سفر نه ورسته کابل کې یو دوه انتحاري حمله کیږي او په یو ډول سره حکومت ته خو دلکی کی چې بار د طالبانو سره سوله وشي خو انتقاد دادی چې د ملي شورا غړي وای چې همیشه د سولې خبري یادېږي همیشه پاکستان وای چې د پاکستان خبره به د افغانستان په ضد نه کارول کیږي دوی وای چې بل اخر ولی اوربان نه کیږي ولی سولې په خبرو کې مستقیما پاکستان په طالبانو فشار نه راوړي چې تاسو په افغانستان کې حمله بند نه کړی موږ په تاسو باندې فشار راوړو همدا انتقاد په پاکستان باندې چې دوی په افغانستان د افغانستان په واستول مخالفینو یعنی طالبانو باندې نفوذ لري حالت ورتځای ورکړي حالت ورتځار جوړ کړي دي په تنځایو نه لري حالت غونډې جوړوي نو ولې پاکستان بل اخر دوی مجبورینه چې په افغانستان کې اوربندو کې درڅو د پاکستان حقجمنه چې افغان حکومت ته ورکوي هغه یو رښتینی بڼه پیدا کړه
لودین صاحب مننه همدغه د پاکستان د اوربند په برخه کې له خوشحال خلیل به همدا پوښتنه وکړو چې اوس هم ټلیفوني رابطه ټینګه شوې ده خلیل صاحب زما همکار اسدالله لودین وویل سي یو شمېر کسان په کابل کې دا خبره کوي چې پاکستان باید طالبان اوربند ته سلا کړي آیا پاکستان په طالبان باندې دغومره واک لري سي هغه ته وایي چې تاسو له جګړې لاس واخلئ او اوربند ته مخه کړئ
البته که چېرته موږ دا مونږ چې طالبان د پاکستان نیابتی جګړه ماران دی او په افغانستان کې د هغوی د منافعو لپاره جنګیږي او دا خبره نن سبا ټولو ته ثابته شوې ده نو طبعا کله چې مذاکرات کوي هغوی کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي او یا د اقل طالبانو ته ووایي چې اوربند وکړي او جنګ محدود کړي او قطع یې کړي او د څه وخت لپاره چې تر څو مذاکرات وشي نو دا کار امکان لري طالبان کولی شي ممکن ځینې ډلې ټپلې د طالبان نه جلا شوي دي هغوی د پاکستان د حکومت له اثرات اثر ته ونه لري او هغوی مستقل عمل وکړي خو په مجموع کې د جنګ دومره شدت روان نه ده اوس دا کمولی شي وطن پاکستان نه کار کولی شي او دا غوښتنه د افغانستان د افغانانو د افغانستان د خلکو د نورو مدني ټولنو دا په ځای غوښتنه ده پاکستان که غواړي شي خلکو ته د افغانستان خلکو داسې یوه نښه ښکاره کړي چې واقعا دوی صادق دي په افغانستان په سوله کې نو دا کار کړی شي
خلیل صاحب د دې له خاطر چې څلور اړخیزه غونډه لا نه ده جوړه شوې او طالبانو سره مخامخ خبرې لا نه دي شوې د دوهم ځل لپاره فکر نه کوي چې د اوربند مسله که اوس مطرح شي وارله مخه ده
البته دا مسله درسته ده چې کله اوس مذاکرات پیلېږي مخکې له مذاکراتو کې به دغه د اوربند مسله ځینې نور مسله افغانستان مخکلي غوښتنه لري پاکستان مخکلي غوښتنه لري نو په هغه کې یو غوښتنه د افغانستان د خلکو او د پاجمو کې د ټول افغانانو د وختونه چې د ځل مذاکرې چې کیږي او هغه اوله خبره باید د افغانستان د افغانانو هم د اوربند مسله پاکستان سره او هم د غوړو د اوربند نه بعد د غړډلو د سولې به تر واستل دی نو چې اوربند شرط کې لومنه شرط دا او هغه دا اوس خو اوس د عمل مذاکرې نه شروع شوی خبره لا شروع شوی نه دي دا خبره چې هغه زیاته راسي نو طبعا اوربند مسله د کې جدي ارتیا ده او البته د مذاکرات کې مطرح کېدل شي اوس واقعا لا تر خبره شروع شوی نه دي نو مخکې له دې نه چې مذاکرې پیل شي د اوربند مسله فکر نه کوم دومره هغه وسی
بله
خو طبعا همدا چې په هغه پرنسپ کې سوله باندې سلا راغلې ده د ټولو خواو او سره رسیدو غونډه به جوړیږي او بل اخر به دا یو نتیجه ورکړي نو هغه وخت دا موږ خپل سمطره او زمونږ یو غټه وخت هم دی
خلیل صاحب د افغانستان په حکومت باندې د سولې د خبرو په ارتباط دا انتقاد دی چې ولې افغان حکومت له رسنیو سره د سولې د بهیر جزئیات نه شریکوي څنګه آیا د افغانستان حکومت ته په کار نه دي چې رسنیو سره دغه معلومات شریک کړي چې دوی له طالبانو سره د خبرو په ارتباط څومره مخته تللی دي او په اسلام آباد کې به څه خبري کوي او داسې نور
طالبان د افغانستان حکومت طالبان تر رسوله د ټول افغانستان د خلکو په ژوند باندې اثر کوي. د افغانستان ټول جنگ او ستونزه د دې جنگ پورې تړلې ده. نو تمام دومره غټه سیاسي معاملات چې کیږي دا د افغانستان د خلکو د رسنیو د ټولو حق ده چې د مسایلو خبر شي او جزئیات نه خبر شي. خو البته په ځینې مسایل ممکن زر رسنیز نه شي او دا خبره دا منطق هم دی په زیاده دلته په داخل کې افغانستان کې ټول په یو خوله نه دي د سولې په برخه کې. دلته مختلفې ډلې ټپلې دي، هر یو دغه سولې دغه بهیر ته د خپلې دید له زاویې نه ګوري او د خپلو مفاداتو له نظره ورته ګوري. ممکن که چیرته ځینې خبرې هغه خبرې چې تر اوسه پورې لاندې هایي شوي نه دي او مخکې له وخت نه رسوا شي یا رسنیو ته درز وکړي، ممکن د سولې په پروسه باندې ډېر بد تاثیر وکړي. د دې تجربه موږ تاسو په دیارلس کلونو کې لرو. کله به هم چې داسې یو خبره مطرح کېدله د دوو غاړو تر منځ، نو هغه خبره به چې لیک شوه د باندې او رسنیو ته راووتله، نو بالاخره به هغه خبرې په ټپه ودرېدلې. نو هغه ځای پورې چې لازم وي او په مجموع کې هغه تصامیم چې نه نیول شوي هغه نه مخکې جزئیات فکر نه کوم ښه چې خلکو سره هغه شریک شي. موږ کوو چې تر څو هغه مسله پخه شي او بالاخره توافق یو شي ته ورسېږي، نو که بیا شریک شي بیا د ټولو خلکو حق ده چې مسایل نور خبر شي چې افغانستان خلک د افغانستان حکومت پاکستان سره په کومو مسایلو باندې خبرې کوي. او دا خبرېدل حق دي، خو هر څه یو حد او اندازه لري. که وخت نه مخکې دا خبرې راوځي ممکن دلته ځینې د فشار ډلې زیاتې دي په کابل کې، هغوی له دې نه د خپلو سیاسي وسیلو په توګه استفاده کوي او حکومت فشار وړي. بالاخره د سولې دا پروسه ممکن له خنډ او ځنډ سره بیا مخ کړي.
بله، یوه بله موضوع، ځینې کسان دې ته خوشبینه دي چې د افغانستان حکومت به دا ځل د سولې په خبرو کې د چین او د امریکا په ملاتړ په پاکستان باندې فشار راولي چې طالبان د سولې خبرو ته کښینوي. له دغو دوو هیوادونو څخه د فشار د علي په توګه کابل څومره استفاده کولی شي؟
اصل کې موضوع کې چې موږ تاسو د پاکستان رسنۍ په دروستیو کې وګورو، د پاکستان هغه کوم سیاسي رهبران چې کوم دي یو وخت کې د طالبان له حمایت څخه په افغانستان کې پخکاره، هغوی عملاً اوس ډېر ښه خبرې کوي د افغانستان د سولې باره کې. لکه تېره ورځ مولانا فضل الرحمن په کوټه کې د چین او د پاکستان ترمنځ د لویې لارې د پرانستې په ورځ ونیولو چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده، ځکه موږ منځنۍ اسیا ته رسېږو. نو د مولانا فضل الرحمن له خولې نه داسې یو خبره چې هغه کسان له خولې داسې یو خبره چې یو وخت کې به په افغانستان کې جنګ تشریفوو او دې ته به جهاد ویلي او طالبانو تر شا به ولاړو، هغوی دغسې د سولې خبرې کوي. نو دغه هغه مثبت علایم دي چې معلومېږي چې د پاکستان په مجموع کې حکومت دا ځل خپله دې ته حاضر شوی ده چې د اقل یو څه نرمښت وښيي. او بله خوانه چې د روس او د چین او د امریکې د استازو موجودیت په خپله دا ثابتوي چې پاکستان دغه فشار منلی ده او هم دغه فشار پرې روان ده. نو طبعا ممکن دا ځل ډېره هیله مندي شته چې یو نتیجې ته سره ورسیږي او پاکستان دا ځل نشي کولای د دومره نړیوالو قوتونو په مقابل کې هغه رقم ته په اصطلاح سپین سترګي وکړي او دواری دا خبرې رد کړي. خو دا ځل خوشبیني دواړو خواوو کې زیاته ده. افغانستان خلک دلته خو حتما تمایل زیات به د سولې لپاره، پاکستان کې هم هغه علاقات چې جنګ طرفدار وو هغوی نن سبا د سولې خبرې کوي، د سولې اوازونه اوچتېږي. خو که چېرته دې نه وروسته مذاکرات کېږي او مذاکراتو په وخت کې د اوربند مسایل مطرح شي او داسې د ښکاره نښو نښانو نور موږ وګورو چې واقعا پاکستان همکاري کوي او جنګ شدت دغه اوس چې روانه ده کمیږي، او بالاخره د دغه سولې پروسه کې چې د ټولو افغانانو هیله ده، د ټولو اخوا دېخوا ولسونو هیله ده، نو دې ته به انشاءالله سره ورسیږي.
خوشحال خلیل مننه، او له اسدالله الدین هم مننه کوم چې له کابل په ټلیفون را سره وو. اسدالله الدین به بیا هم په خبرونه کې را سره وي، ځکه چې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوي او دا وړاندې کوي. په یوې خبرتیا پسې بیا هم د سولې مسله څارو او د افغانستان د سولې د عالي شورا نظر په دې ارتباط سره شریکو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله من ده چې د اسلام آباد څلور اړخیزه غونډه به سولې ته لاره هواره کړي. د سولې د عالي شورا ویان شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او په تېره پاکستان باید دې مذاکراتو ته رښتینی ووسي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان شاهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په حق لس نه وایي، خو تاکید کوي چې افغان حکومت د دا ځل د سولې د مذاکراتو لپاره جدي عمل وکړي. د مذاکراتو پر افغانی کولو هم تاکید کوي. خاغلی شاهد زیاتوي د افغانستان د سولې عالی شورا هیله منده ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګ به د سولې عالی شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځله منګ دغه ناستې چې دي دا د تصمیم ګیری مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي. سولې د عالی شورا غوښتنه دا ده چې سولې دپاره یو دقیق طرحه جوړه شي او ټولو جوانبو صادقانه همکاري او هغه شرایط چې مخالفین یې لري چې معقول شرایط وو هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه وو په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یو ځای کېږي پر وړاندې به عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظری وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
زه وایم چې د افغانستان دولت په دغه برخه کې خپله هوښیاري ساتلی وای، او دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خوا وي یا چین زموږ پر خوا وي زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده هغو هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کېږي چې داعش هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
کارپوهان دا هم وایي دغه ناسته به هغه مهال ښه نتیجه ورکړي چې افغانستان پرې نږدي چې پاکستان ځینې د ځان په ګټه کار واخلي. فدا محمد نظری دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغیز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغیز د سولې پر اړخ راوڅرخوي.
د کابل نننیو ورځپاڼو هم له طالبانو سره د سولې مسله څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه راپورته شوو بحثونو او د دغو بحثونو احتمالي نتیجو ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د نوي زیږدیز کال په لومړي ماښام ځانمرګی برید او د سولې تته راتلونکي په سرمقاله کې راغلي چې په کابل کې د تیرې ورځې انتحاري حمله په داسې حال کې وشوه چې افغان حکومت ویلي چې د جنوري په 11مه به په اسلام آباد کې د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې دا حمله کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف له هغه سفر وروسته وشوه چې افغان چارواکو ته یې پکې ډاډ ورکړ چې د پاکستان خاوره به د افغانستان په ضد نه کاریږي. د سرمقاله لیکونکي په باور حکومت باید د پاکستان په وړاندې محتاط او زیرک اوسي، دا ځکه چې پاکستان له افغان حکومت سره د ژمنو په عملي کولو کې صادق نه دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د سولې په اړه خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې سوله له نوي لیدلوري کله پخواني. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان اوس په څو ډلو ویشل شوي او افغان حکومت ته د سولې لپاره د دقیق آدرس پیدا کول هم ستونزمن شوي دي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې دغه کار تر شا هم د پاکستان لاس دی، څو یوه ډله طالبان د امتیاز اخیستو او نړیوالو فشارونو د کمولو په هدف د سولې خبرې ته کینوي او بله ډله د جګړې په ډګر کې فعال وساتي. د ورځپاڼې په باور افغان حکومت باید د نړیوالو په مرسته پر پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړه لاس واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه جوړیدونکې غونډه کې به له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شي. په سرمقاله کې راغلي چې دا ځل په پاکستان هم د سولې په برخه کې ښه رول ولوبوي، ځکه چې د امریکا په کلیفورنیا کې هم وروستی برید د هغې میړه او ښځې لخوا وشو چې د پنجاب اصلي اوسیدونکي وو. د سرمقالې لیکوال ویلي طالبان هم اوس په دې پوه شوي چې پردی جګړه پرې تپل شوې او د ورځپاڼې په باور که سیمه او نړۍ د ځان امنیت غواړي باید د افغانستان د سولې لپاره هڅې همغږي او ګډې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
آغا ولی له هلمندلی کې یو ماشوم د چوری ولسوالی دی، نوم شوکت الله، د پلار نوم شفیق دی او دی وایي چې موږ پیدا کړی دی. بیا خپله د ټیلیفون شمیره پریښی ده که د هر چا خپل وي. د ده په وینا دغه ټیلیفون شمیرې ته دې زنګ ووهي. زه دا شماره یادومه: 0 اویا شپږ شپیته نه نیوی دری شپاش دری یو تل بیا به تکرار کرم سفراویا شپیته نه نه دری شپاش دری سناولا صفت لزابل علی که لزابل پا مرکزی روختون که مریضانو تا دوانه ورکبی عادل عادل ده غزنی لگیلان علی که کاشف غنی لطالبانو سرسوله کبی لده طالبانو طول شرایطی اومنی خو عبیدالله لکابل علی که طالبان ترستان دی سوله ورسره پا کار نده متیولال ورزگان علی که ده خاص ورزگان ده ولسوالی لوی لاره شپاش میشتی که جه چه بنده ده حکمت باید غم مخوری لس بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرونه لقسیم سولمل چخور
د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال ظاهر قدیر وای حکومت باید د سولې او جګړې پالیسی دغه جرګې سره په مشوره جوړه کړي تمه کېږي د جنوري په 11مه په پاکستان کې د کابل اسلام آباد واشنگټن او پیکینګ د اساسو په ګډون د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو څلور اړخیزه غونډه جوړه شي په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش د څوارلسو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې درې تنه سړي تښتونکي نیولې او د هغوی له منګولیو یو 13 کلن ځوان خوشي کړی دی نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په شارجې کې یو ورځنۍ لوبه کوي لږ تر لږه څلور وسلوالو د پاکستان پولې ته نږدې د هند په خاوره کې پر یوې پوځي اډې ډزې کړې دي د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف خبر ورکوي چې د داعش پر ضد څلوروي شوی بریدونه ترسره کړي دي په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په سوریه کې پر داعش بمباري کړې ده عراقي ځواکونه وایي په رمادي کې د خپلې واکمنۍ کړې د پراخېدو هڅې پیل کړې او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري سعودي عربستان په بغداد کې 25 کاله وروسته خپل سفارت پرانیست د اوکراین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روس پلو بلتون غشتون کې پر یو بل تور لګوي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اور بندې مات کړی دی او د جرمني په مونشن ښار کې د ریل ګاډي مرکزي تمځای چې د تروریستي حملو د امکان د خبرداري لامله تړل شوی او پرون بیا پرانستل شو
پولندو خبرونو کې مو یو خبر دا و چې په ننګرهار کې په تازه و هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش لږ تر لږه 14 غړي وژل شوي دي په دې اړه د ننګرهار د والي د ویان څرګندونې د فرشتې جلال زوی په راپور کې
د ننګرهار د والي ویاند اتاولا خوګیاڼی وایي چې له 15 ورځو راهیسې په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي د ښاغلي خوګیاڼی په وینا تېره شپه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د وسلوالو پر پناه ځایونو بمباري شوې دي
په ننګرهار کې شپږ ویشت داعش وسلوالو کمر ژوبله اړولې ده په دغه بریدونو کې تېره شپه د اچین ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ترسره شول 14 داعش وسلوال وژل شوي دي او 12 نور ټپیان شوي دي
د ننګرهار د والی بیان زیاته کړ چې تر دې مخکې د دې ولایت په ځینې نورو ولسوالیو لکه چپرهار او هسکمینه کې هم هوایی حملې شوې او په وروستیو 15 ورځو کې د داعش لږ تر لږه 100 وسلوال وژل شوي دي د افغانستان د هوایی قواوو په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه ونډه نه لري مخکې داسې رپورټونه خپره شوي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله هڅه کوي چې په ننګرهار کې د خپلو فعالیتونو مرکز جوړ کړي د ننګرهار د والی بیان په دې اړه چې داعش ولې په دې سیمه کې د پښې ټینګولو هڅه کوي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او دا ولایت یو ترانزیتي سړک لار لري او د دې تر څنګ د کابل ایرما ولایت دی دغه لارې هر مخالف کولای شي چې په اسانه ډول مرکزي ادارې ته یو ګواښ جوړ کړي تر وخته نه افغان امنیتي ځواکونو هر کوم چې دوی پلان درلود چې ننګرهار مرکز وګرځوي د دې مخې ونیول
د ننګرهار چارواکي وایي چې زیاتې سیمې اوس د داعش له وسلوالو پاکې کړې دي د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د ولایت ته په اسانۍ وسلی رسیدلای شي ځکه سرحدي ولایت دی او غرنۍ سیمې زیاتې دي او د دولت په لوړه سطحه باید پر دې مسله غور وشي د ننګرهار د والي ویان په دې ولایت کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه دقیق ارقام نه دی ورکړي خو وایي چې د پاکستان په ګډون د ځینی بهرنیو هیوادونو وسلوالي شای رهبری کوي د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په ختیځو سیمو کې پروانو پوځي عملیاتو کې زیاتې وسلې او چاودیدونکي مواد تخریب شوي دي
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې حکومتي عواید 120 میلیونه افغانۍ زیات شوي دي دا خبره تیر ورځ د خوست والی په خوست شار کې لرسنه یو سره په یو غونډه کې وکړه. نجیب الله الخیلی راپور راکوي.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال د عوایدو په پرتله سږني عواید نږدې 40% لوړ شوي دي. د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې په یوه خبري ناسته کې د رسنیو خبریالانو او استازو ته وویل چې ښه حکومتوالي تر یوه بریده د عوایدو د فرار مخنیوی همدارنګه د امنیتي او عایداتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډېرېدل د دې لامل شوي چې د عوایدو اندازه د تیر کال په پرتله ډېره شي. خاغلی حبیبي وړاندې وویل چې د تیر کال د عوایدو اندازه 118 میلیون افغانی و چې سکال عواید تر دې مهاله 908 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي چې دا په سږنیو عوایدو کې 19.26% لوړوالی ښیي.
زموږ د 1390 لمریز کال عایدات 118 میلیون افغانۍ، اما د 1394 کال راټول شوي عواید 908 میلیون افغانۍ دي چې د فیصدۍ له مخې 19.26% او د رقم په اساس 140 میلیون افغانۍ زیادت ښیي.
خوست والی حکم خان حبیبي د عوایدو د ډېروالي لاملونه یو شمېر هغه اقدامات په ګوته کوي چې د عوایدو د ډېرېدو په خاطر د سیمه ییزې ادارې له خوا ترسره شوي دي.
ښه حکومتوالي د عوایدو په برخه کې د فرار نه مخنیوی، د شفافیت او حساب ورکونې میکانیزم چې الحمدلله په تېرو شپږو میاشتو کې کاملا پلی سي، بل د امنیتي او د عایداتي ادارو ترمنځ ښه همکاري او ښه همغږي وه چې د عوایدو په زیاتوالي کاملا مثبت تاثیر درلودلی ده.
خوست والی په خپلو خبرو کې د عوایدو د اوسنۍ کچې څخه هم د لوړولو ځینې لارې چارې په ګوته کړي. د ویل کچېر غلام خان بندر لاره چې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بنده پاتې شوې خلاص شي او رسمیت پیدا کړي، نو د ګمرک سګنی 1500 میلیون افغانۍ عواید به تر 8 او 900 میلیون افغانۍ پورې لوړ شي. د خوست چارواکي داسې مهال په یاد ولایت کې د حکومتي عوایدو د 40% لوړوالي خبرې کوي چې همدا اوس خوست په قاچاقي او پټو لارو له ګمرکي محصول پرته مالونه داخليږي. کتون کې په دې باور دي کچېرې حکومت د خپل ټولو عوایدو پر راټولولو او د راټولولو په بهیر کې د شفافیت د اصل په پلي کولو بریالی شي، نو دا عواید به د اوس په پرتله 2 برابره لوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپدو لښ پښنوي په ټول افغانستان کې خبري شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وس روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام ناجه ساپي مختوړي. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د نری رنز یا توبرکلوس په اړه معلومات درکوي. توبرکلوس یو له هغو ناروغیو څخه ده چې هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو ژوند اخلي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تصویر بولم له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تازه موندنې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 8000 کسان په دې ناروغي اخته کیږي او 10000 کسان په دې هیواد کې د توبرکلوز ناروغي له امله مري. د یادې ناروغي د نخو نخانو او مخنیوي پاره به متخصص ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. په کابل کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص ډاکټر لطف الله منظور سره خبرونه کیدای چې لومړی ډاکټر صاحب ته خره غلاست وي.
مهرباني زنده باشین
ډاکټر صاحب. خبرونه په سر کې که د نری رنس په اړه معلومات ورکړي چې څه ډول یو ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی. د قسمت سوال شما ایتو عرض کنم که توبرکلوز یا سل یا ناروغی ده یا ساری انتانی ناروغی ده چه ده دول میکروب لکبله چه اقا میکوبکتیرم توبرکلوز نمیگی انسانانو تا پیدا کیجیم.
بله ډیر زیاته مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه چې په عامه اصطلاح ورته سل وي، په همدې اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. نو ډاکټر صاحب به جواب کې بخبرونه کې د نری رنس د کنټرول د ملي پروګرام ترنر متخصص ډاکټر لطف الله منظور سره خبرونه کې ملمدای چې ستاسو پوښتنی جواب وي. ډاکټر صاحب، ک په دې اړه معلومات ورکړي چې توبرکلوز په څو ډولونو ویشل کیږي؟
توبرکلوز یا سل په همدا ډول په دوه ډوله پیدا کیږي، یو د سیجی او بل بغیر نسجه. تمام عضویت ټول ارګانونه او ټول اعضا کیدای شي چې په توبرکلوز کې مصاب کیږي. توبرکلوز کې په شکل توبرکلوز شش است. زیاترین واقعات توبرکلوز توبرکلوز شش است که همین شکل بسیار خطرناک و شکل ساری ازی است. غیر از شش دیگه به تمام قسمت عضویت هم میتونه که توبرکلوز دیده شوه، یعنی توبرکلوز تمام قسمت اعضا مثل توبرکلوز روده یا امعا، مثل توبرکلوزای جلدی یا از غدوات لنفاوی که به نام جیلی میگن، و توبرکلوزای استخوان، توبرکلوز اعصاب یا توبرکلوز مننجیت و دیگه توبرکلوزای در نزد خانما اکثرا باعث اقامت از باعث توبرکلوز و توبرکلوزای گرده، توبرکلوزای طرق بولی و انواع مختلف توبرکلوزای خارجی ریوی ما میگیم هم می باشه، ولی زیادترین واقع توبرکلوز 96 است که زیادتر ساری می باشه، از یک شخص به دیگه شخص بسیار سرایت می کنه و این قابل توجه جدی است و برای خود مریض و برای جامعه و برای دیگرها بسیار خطرناک می باشه.
خود جایی ما ویل ما در توبرکلوز در خطر باشیم، توبرکلوز سر نفس نشانیه داریم.
بلکل سمه ده. نو دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي چې د توبرکلوز اصلي نښې نښانې څه دي؟
خدمت هموطن ما ته عرض کنم که زیاترین واقعات توبرکلوز گفتیم توبرکلوز شش می باشه. اولین آثاری که یا علائم یا نشانه هایی که پیش مریضای توبرکلوز شش می باشه او سرفه هست. کسایی که اضافه تر از دو هفته سرفه داشته باشه، در سرفهش بلغم باشه و اینا رو ما میگیم که احتمالا این مریضا مصاب توبرکلوز شش باشه. پالوی از این میتونه که ضعیفی باشه و تب باشه و تب ضعیف و از طرف شب یک عرق خفیف باشه، زایی شدن وزن، ضعیفی عمومی بدن و این مریضا وقتی باز قطعی میشه که ماینات ساده ازی اونمون ماینه بلغم است که او باید زودتر اجرا شود، باز او را ثابت میکنه که آیا این مرض مصابه این شخص مصابه توبرکلوز است یا نیست.
بلوریدون که لرو میره بنیو که سلام علیکم.
دا پستان دفتر صاحب نکام اوز دار که یو نو این مرض در دوی دری نیستی که پیدا شوه ایدی تو وردگو که در دی چت پخه داغه گردای و سوای مزوردو که در گردای داغه که یو بریج پیدا کیزی ایس دوای نکیزی دلتا دیر خلق دی مرسا جم کری برا ولسواله پا غزنی که خو پارت نور سرکی دفتر صاحب دیر آغا توم که دی داغه یو آغا تشریک دو خلق تا چی چو که دیر خلق غریبون دی دی واسنایم تیره دادا دی ملی چو کوایی آشلان دی موری ناسی تو که وای دا مرس بیخی دیر سوای داری چیش نپیدا کی دوال پیداش.
تاسو په لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب ځنې پوښتنې لري، نو بیا به تاسو مفصل ځواب درکړي.
دا د چپې پښې او د څوک وایي مراد او د ګردي کې یو درد پیدا شي چې دا د لاندې پښه ورسره ویده کېږي. داسې نه چې د یوه نه طبیعت خلق په دغو د پنځه څلوېښتو نه د پنځه دېرشو نه تر پنځه څلوېښتو کالو پورې دغه خلق په اخته شوي دي که د دغو د یوه مهرباني وکړه هغوی ور وخورده.
ای آثار علائم را که شما گفتین ای به توبرکلوز نمیمانه، ای توبرکلوز فکر نمیشه. شما میشه که این مریض بیارین در کابل ایجا بیارین در شفاخانه دیده میشه، مقصود در شفاخانه وزیر اکبرخان بیارین، دکتر صاحب ایجا میبینن، انشالله مشکل شما حل میشه، ای به توبرکلوز فکر نمیشه.
سلام علیکم.
و علیکم سلام امیر بانی.
زاولی جانیم به هلمان ولایت د ګرمسل ولسوالۍ نسکا سره په تماس کې یم.
ښه، مهرباني وکړئ که د توبرکلوز په اړه کومه پوښتنه یې.
د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دا مریضي یو کس نه بل کس ته تبادله کیږي که یا؟
ولی جان ورور، دا مرض یو شخص بل شخص ته ساری ده انتقال کوي، در هغه پوری چې هغه شخص چې ناروغ دی هغه تداوی نشي، دا مرض ساری دی، خطرناک دی. بل شخص کې یو کور کې یو ځای کې که اوسیږي، دا کېدای شي چې هغه سالم یا روغ شخص ته سرایت وکړي.
بلې ډاکټر صاحب، توبرکلوز تر ډېره د کوم عمر کسانو ته پیدا کیږي؟
توبرکلوز په هر عمر په هر سن په هر عمر پیدا کیږي خو ډیره سوار لس کال تر 15 سال وکال ډیر واقعیت پیدا کیږي. تداوی توبرکلوز خو بر 6 ماه است، 6 ماه تداوی توبرکلوز ختم شد، انشاءالله مریض 100% خوب میشه و در ختم 6 ماه بعدم باز دوباره ماینه میشه و در اون ماینه راپور میتن که بله کاملا خوب شد، دواش قطع میشه. من افهم که شما دوباره ماینه کردین 6 ماه بعد؟
د دوی لکه سره ریکا پریشوا ریکرز کده دغه شپاګو میاشتو پتراسکی کڅوک دغه درمل پری دی نیمای کی نو دغه ناروغي له سر نه تکراریږي به چې ډاکټر ته ورشي کنه.
د توبرکلوز تداوی ډیر مهم دی چې منظم بدون وقفه بلا وقفه باید تکمیل شي. کله چې شخص تداوی پریگدی نیمگلی پریگدی آقا که دایشی چه یا بل دور توبرکلوز چه آقا مقاوم توبرکلوز نمیگی او عادی توبرکلوز نه دیر خطرناک دی که دایشی پا آقا بدل شی لده که بلا دیر مهم دی دیر ضرور دی چه یا مریض یا ناروغ آقا مکمل تداوی تکمیل کلیش پک میاش منظم د مشوری لاندی د ډاکټر او سی کارمند مشوری لاندی مکمل تکمیل کی دغه.
مننه حاجی صاحب عظیمی له هلمند نه پلیکا کې د مهرباني وکړئ حاجی صاحب.
تشکر خوري زنده اوسه خو دې تاسو ښه سلامونه تاسو ډاکټر صاحب او ټول کارکونکو ته زده
لږ. علیکم سلام مهرباني وکړئ.
زه به ډاکټر صاحب نو پارسی په کومه کوم
کوم ډیر به خوشی مهرباني
سپر دکتر سے محترم آیا اگر یک مادر مرض تبرکلوز گرفتار باشه و طفل او مادر آیا سریزو تاثیرات داره و دیگر سوال می بود ای از ایسی میمانه که از خاندانی میمانه تبرکلوز برای یک خاندان که یک نفر از او خاندان گرفته باشه مادرش اولادا و نواسا و
دیگرایش
من به
اون مساج
شد. تشکر از
استادی. زنده باشین جناب عظیمی صاحب، بسیار تشکر از لطف شما. سوال بسیار خوب کردین. مادری که به مساب و مرض توبرکلوز باشه، طفلش باز اهتمامات وقایوی است که اونو مد نظر گرفته میشه تا طفل صحتمند باشه. مثلا طفل باید در اول باید چک شوه که طفل توبرکلوز نگرفته باشه. اگر گرفته بود بازو تداوی توبرکلوز میشه. در غیر از او باز واکسین میشه و در غیر از او مادر دوای خود بگیره و در اثنای مثلا اگر شیر میته امو اهتمامات مخصوص مثلا دهن خود بینی خود بسته بکنه با یک دستمال و هیچ کدام مشکلی نداره میتونه طفلش شیر بگیره. یکی و خوشبختانه توبرکلوز مرض ارثی نیست، از طریق ارثیت نقل نمیکنه، یعنی پدر کلان یا مادر کلان یا پدر مادر کس اگر طفل توبرکلوز داشته باشه اطفالش به طور ارثی توبرکلوز نمی داشته باشن.
مننه عبدالقادر کندهار نپلی که دایی مهربانی وکړه. سلام علیکم.
مهربانی آغلی صافی عبدالقادر کنیم در کندهار ولایت. سلام تاج پر داکتر صاحب.
علیکم سلام مهربانی.
اول خو کنی داکتر صاحب مفصل پر دی بندی خبر عوامل بندی خبری وکړه. څه تبرکلوز روان بهید چې انسان دور بندی اخته شي د دې مریضۍ اخته کس چې که چیرې درملنه پر وخت باندې او پر هغه زمان باندې ولیکي دا کمی داسې نورې ناروغۍ ورسره تړل دي چې د انسان ورباندې اخته کېږي او د دې هغه اساسي لامل د انسان هغه اول پړاو چې انسان په دغه مریضۍ باندې اخته کېږي لومړی پړاو یې د څه څخه پیل کېږي او باید دغه انسان چې د درملنې پر ځای باندې مثلا دیره ولاړېږي د دې پر ځای دی زه خپله دا یو کوچنۍ مریضۍ په حیث باندې خرڅ نه کړم ریزش مثلا دغه فکر باندې وته وکتل او دوا علاج یې په هغه دستي وخت کې په هغه مهم وخت کې ولسي او علاج وکړي کوم تاثیرات ولري؟
مهرباني محترم عبدالقادر خان، خدمت شما پیشتر هم گفتم که توبرکلوز عاملش یک میکروب است، یک او باعث مرض میشه، زیادترین واقعاتش توبرکلوز 6 میباشه. وقتی که کسی که اضافه تر از 2 هفته سرفه بکنه در سرفهش بلغم باشه و او احتمالاً توبرکلوز شاید داشته باشه، باید معاینه بلغم شوه. و آثار علائمش ای است که اونمو سلفه است که خوب نمیشه با دیگر دواها و ضعیفی سو و روز به روز باختن وزن است. اگر به موقع امو وقت کشف شود، تداوی شود، بسیار سود آسان خوب میشه. اگر تداوی خود نکنه، یعنی تال بخوره، وقفه ها پیدا شود، مدت بگذره، بازی پیشرفت میکنه و باعث تخریباتی میشه در قسمت 6 که بازی تداویش یک ذره مشکل تر میشه و هر قدر زودتر کشف شود تداویش اونم قدر زودتر بی مشکل خوب میشه ان شاء الله.
نورالدین پکتیا ولایت نه مهربانی او که سلام علیکم.
سلام علیکم. یا انسان دی سلام
علیکم. بلا کومه پختنه هم لري؟
نبله
پختنه مست. درمانه مخکی عبدالقادر خان هم دغه مسئله ته اشاره وکړه، اساسي لامل څه دی؟ د تبرکلوز آیا ککړه هوا یا نور عوامل لري؟
عامل اصلی یک میکروب است که به نام میکوباکتریم توبرکلوز زیاد میشه، ولی بعضی زمینه های مساعد یا بعضی شرایط مساعد است که مریض شدن آسان میسازه، که از او جمله میشه که هوای آلوده، هوای ملوث و مثلا شرایط اقتصادی خراب باشه و زندگی کردن با مریض توبرکلوز باشه، معافیت پایان باشه، دیگه امراض مثلا شکر و دیگه عادت ها مثلا سیگریت و اینطور چیزا اگر کس عادت داشته باشه، اونا امکان دارن که اگر به تماس مریض توبرکلوز زیاد قرار بگیرن وارد توبرکلوز بگیرن.
الو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام مهربانی.
پروانه ده هلمند ولایت سفر پاری کې کیم ډاکټر صاحب محترم، ډیر جذب سلامونه وړاندې کوم د زادې رادیو ټول کارکونکو ته او ریډونکو سلام.
علیکم سلام.
زما پر بدن کې د سپین سپین ټپونه د ډیر وخت کې چې پیدا شوی دي، دا چې دوا پکې شکیر چې دوا باندې باندې کې دا بعد مریضی بته دوامدار شي.
خدمت شما ایتو عرض کنم که این لکه های سفیده که در جلد شما پیدا شده، این به توبرکلوز فکر نمیشه، این دیگه مشکل جلدی میباشه. شما میتونه همراه متخصصین جلدی به مشوره شوین، انشالله دوا میتونه خوب خواهد شدین.
دکتر صاحب، آیا حیوانات و هم انسانان توبرکلوز انتقالی کنه؟
زین وقت یه دول مرض دی چه اغا تو بقری توبرکلوز وایی، این که دایشی چه شدینه چه اغا پاستوریزه نیوی اغا خام اوموی که دایشی چه یه اونم توبرکلوز چه بقری توبرکلوز نمیگی پیداشی انسان تا.
مننه بلوریدون که دای پولیکا که گروه چه دوی هم کما پختنه لری. دکتر صاحب مخکې د عواملو په اړه هم ویلی او نښو نښانو په اړه د نری رنځ، که تاسو سره پاتې نورې پوښتنې وي نو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ. عبدالستار اخوندزاده په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
خور زه خو سلامونه تا ته او محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. عبدالستار اخوندزاده
ښه، مهرباني وکړئ کومه پوښتنه
وکړئ. ما ډاکټر صاحب څخه سوال چې توبرکلوز یو څوک چې په توبرکلوز اخته شي هغه څه نه پرهیز لري، او که یو څوک د توبرکلوز تداوي وکړي د دغه تداوي په حالت کې هم د یو شخص او بل شخص انتقال کوي او کې نه کوي؟ دغه سوال څخه جواب راکړئ. ډېر مننه ډاکټر
صاحب. مهرباني.
ډېره مننه اخوندزاده صاحب، زما سلامونه عمومنۍ. څوک چې په توبرکلوز اخته شي هغه هیڅ پرهیز نه لري، هر ډول غذا کېدای شي چې استفاده کړي هیڅ پرهیز نه لري. خوشبختانه کله چې تداوی شروع شي لدری اونې وروسته ډیر خطر د سرایت ډیر کم کیږي، ډیر لیک کیږي تداوی پس لدری اونې تداوی نه.
دوستانو، نن توبرکلوز یا سل ناروغی په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د نری رنځ د کنټرول د ملي پروګرام ترنر متخصص ډاکټر صاحب لطف الله منظور سره په خبرونه کې مل مده او ستاسو پوښتنې ځوابوي. عبد الله شیرزاد سره په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ټول همکاران ته سلام وایم. ما دا پوښتنه ده چې د توبرکلوز کوم مریضی چې دا چې مریض پاخته وي چې دوا وکړي
سی بیا هم دا بلغم زیات او اکثر کسان په دې مرزنی اخته بلغم زیات د دې دوا څنګه تشخیص وکړو او که دوا د مشترک دا وشي موږ به ولیکو بلغم زیات دي اکثر خلکو ده
زین نور شیرزا سپتا داسی وایم چه زین نور ناروغیان هم دی چه اغا بلغم لری لکه از برانشلاسما وی سینا و بغل خو تشخیص ده توبرکلوز ده بلغم ماینی دی چه اغا یو دول مخصوص ماینه دی کلا چه توبرکلوز رد شو بیا کیدهشی اغا بل زنگلی دوا لری
ډاکټر صاحب کچری د نری رنز درملنه په خپل وخت و نه شي څومره نوړی پایلې لري
د نری رنز درملنه کله چې په وخت نشي هغه ډیر ما مخکې هم وویل چې بیا تخریبات پیدا کیږي په سجو کې تخریبات پیدا کیږي او کیدای شي چې بل نور خلکو ته دا سرایت وکړي او تداوی ژر نتیجه نه ورکوي
او که چیرې مقاومت پیدا کی مخکې تاسې یادونه وکړه بیا دا هم کومه حل راشته
دغه کله چې تورکلوز مقاوم شي یا مقاومت پیدا کی شي هغه ډیر طولانی مدت تداوی لري دو کال تداوی لري او تداوی هم ډیر مشکل دی ډیر سخت دی خوشبختانه په کابل کې د مقاوم توبرکلوز تداوی اوس کیږي بیا هغه مریض هغه ناروغ بستر کیږي نظر لاندې بیا تداوی کیږي
ډاکټر صاحب د توبرکلوز د درملنې مرکزونو په اړه که خلکو ته معلومات ورکړئ چې بیلابیلو برخو کې دغه مرکزونه شتون لري او کولی شي چې دوی نږدې مرکزونو ته ورشي او درملنه وکړي
خوشبختانه د توبرکلوز مرکزونه ورځ په ورځ ډیر کیږي مونږ په ټول افغانستان کې په لیر لیر ولسوالي او ګوټ ګوټ کې مونږ مرکزونه لرو زمون مرکزونه دوه ډول دي یو یوازې تداوی مرکزونه دي بلې تشخیص او تداوی کیږي یعنی په ځینې مرکزونه تشخیص بیا تداوی کیږي که تداوی و دلته یو ځای تشخیص بل ځای کیږي بیا د تداوی لپاره نور مرکزونه تلیږي مونږ په ټول افغانستان کې نږدې 1400 مرکزونه لرو تر ټول افغانستان کې مونږ په خخ لرو مرکزونه خوشبختانه دیر دی او تداوی رایگان ولیادی کافی او مکمل دوا یو شان دوا د شی کوالیټی شی کیفیت دوا مونږ ټول مرکزونه کې لرو
نظر کے سنگ کارم وګورا تو ماتا ستا نظر کے سنگ کارم زمجنون د مینې دے منظر کے سنگ کارم وګورا تو ماتا تصویرونا جوڑو مستا زپا تصور کے تصویرونا جوڑو مستا دا زمان ہنر دے دے ہنر کے سنگتکار او گورا تما دا ستا نظر کے سنگتکار او گورا تما دا خیالونا سلی دلشی زمانم دریاب کے دیر لالونا سلی دلشی زدخ پلوخ کو سمندر کے سنگ خار گورا تمانا ستا نظر کے سنگ خار گورا تمانا